په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاست نری هر کله کوم په لید سات په خبرونو کو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویل په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پایمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پیښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمی ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کورمی ایجنسۍ یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوه قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درولو لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقه یي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرس خبری آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د ناارامیو شاهد دی او وخت ناوخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شن کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللی دی. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتی ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یو بایدي له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوي لوب لړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري ولاند په خبرونه کې باور چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او د افغان خزو او جنو سیستماتیک ځپنه وبلله.
دو سختر بی لوسل کیوتیلیزی
په زینو هیوادونو کې قوانین د خزو د زیګون روختیا او حقوقو د غوښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د خزو اونجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیامونه دي، اما د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مولې یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړي چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
تبه به مو اول به مو یخنۍ کېدل، په هېڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو 10 دقیقې 15 دقیقې وروسته ډېر ګرم شو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګوتیرش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبلی کې د دې ترڅنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتقاد وکړ. یو شمیر نور هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشي زیته په معاینه کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خوشحالۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تابیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یو کاپي د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ترلاسه کړې، دغه څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، د موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهدان یاستو چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوی دی. دا هر ورځ د افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسېدونکي او د ښځو د حقونو فعال چینه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستی دی.
قانون باندې خزې ډېرې رسمنې کړې،
حتی لدوی څخه یعن جون واخسته، یعنی د کار فرصت یې تل واخستو، مکتبونو ته تل، پانتونونو ته تل، هغه حقونه یې هم لدوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو د قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجلس ډېر ښه دی، البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی. او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پخوا روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مو دا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې ورسته کې. فکر کوي چې دا به هم د فشاري او وسيله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې خپل د سخت چلندونو یا له هغو سخت محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولې لدی یو څه پشاشي.
البته یو موضوع دا دنیا ټول همدغه چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل، په سمبولیک شکل نه وي، واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شاید هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دا موضوع باید مذاکرات ته لار حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم ویل چې دا موضوع کې چیرې د گزارش په ساته نه مو مې ښه گزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملي جنبه نه لري، افغان میرمنې په خصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه دي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په ساته پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چیرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چیرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعاله فروزان داود زیوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. د پداسې حال کې چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم پر خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هوادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 1500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مينو بي ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از یان واس.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لاستنه پکې وژل شوی دی. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل، او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لزګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرنو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیان د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندان کېدو وروسته لا درک او آن د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خبرو شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نیول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سره یت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې له څلور ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 1500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبید سپږمې پر پورت کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د هښته شویو کسانو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلوم ناروغي شیو کړی ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغي مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو مسیحي وضعیت وخیم دی او تر دې دمه دوه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغه ته رسیدلي دي او د تداوی په مخه باندې هغه ته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وای روغتیایی ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایی خدماتو پر رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپیژند ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل.
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدل، زیاته یخنی به مو کېدل چې په هیڅ باندې ګرمېدلو. بیا یو شل دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، تمره ګرمي به ما چې بیخینو نه حد نه وتله. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشول، بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړئ، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفی په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیف دی او خوب هم ډیر ناراضی، کله چې بیا خوب راسی بیا نو ویخیدره ته سختي، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر خزي پر دې ناروغي اخته شوی. د کفشان درې بل اوسیدونکو محمد چې خور یې په دې ناروغي اخته ده هم ازادي رادیو ته وویل.
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شي ده. نو د کډیر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي، په خله زمونږ نږدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي. نو د کابل پورې په خو تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاغ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړي و چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن داکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیله احترامات تاسو ته. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. پورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناست یو، بیا درلستری ولس پورې موږ ته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکوي، به ټوکنان خلاصته وي چې نن لاړ سه سبا راسته، نن لاړ سه سبا راسته. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابر شي. لس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي، هلته جوړي کې هلته په دوې ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي، دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړی چې دوی خپل د لاس خلک یا د دې همکاران د غو د ژر کار کیږي او دا نور ولسی خلک چې دا ورته ناست دي ته نور کی. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چالت پر ولایت کې بچا سنتیا برابر شي چې دا خلک خپل تذکری جوړ کی او خپل بلشنی تذکری تر لاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښ کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې نه بجې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د څلورو هیوادونو ترتیب کړي طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبې پنځم ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نومونو ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلي بلوچ په نوم دغې نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړ او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارل. هغې منله چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان ټیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټل او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. په پیل د افغانستان او سویلی افریقا د تر سره شوی لوبلړۍ څخه کوو. یاد لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي، افغانستان دوه د یو په مقابل کې وګټلې. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبې بیا سویلی افریقا د وو وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلی افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ، خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. ستاسو لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړیو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی را سره غږېدلې. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم د فوتسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د 4 په ورځ ماښام 9:30 پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا 2 غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، 8 مخکې تګ کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 104 نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمه سلیزي پر مټ 10 مخکې تګ کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8 مقام ته رسیدلی دی. د ورد چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په وروختون کې د خپل پخې د خنګري عملیات تر سره کړی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو ونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې ده. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د لدې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاری یو بوخته ده.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځې او سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوان اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یو لوبه ګټلې ده، یو یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یو ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجندز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاڼیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. نزیاوررحمن شریفي بیا په درېم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یو پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یو پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلو به باید د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو دوو گروپونو سره ویشل شوې دي. په الف گروپ کې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخوالې دي. د دې سیالیو لومړی لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویم سیالۍ کې له سریلانکا سره، د غره ساوت افریقا دریم سیالۍ له ویسټ انډیز سره، هندستان څلورم لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځم لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږم لوبه له انګلستان سره، هندستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږم نیټه سیالۍ ترسره کوي. د غره ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتم سیالۍ ترسره کړي، انګلستان به نهم سیالۍ له سویلي افریقا سره وکړي، استرالیا به لسم لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندستان بل استرالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان بل نیوزیلند سره نونسمه او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجه په لوبغالي کې وي. د ولودې چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکی وار ده. په دې ونې کې مو ځانګړي مرکا د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړې ده. زموږ د مرکی میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکا کې واوري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه جلوب د گټلو لړۍ سی د وړکا پاو دی شاکپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر وسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی منګه هر لوبډلې تماتې ورکولای سو. دا د افغانستان د کرکټ د پاره یو ښه زیری ده. کڅه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ د پاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزلاک پارو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر، خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. سے کوم پوزیشن او کوم خپل رول سے د خپل ټیم کې ادا کړي دی او مکمل رن راونډر په صفت باندې دی آسان نه ده سے ته دی بیټینګ برخه کې هم پرزلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرزلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړي وي نو دی دی باندې عظمت عمر زیتا منګه باید ډیر ستانه وکړو ډیر تشویق کړو او کومه صفات یې مکو کم ده
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر یاز سن او مالک کې څوک د دې تش ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا ویلري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک چې تر ملیټي مراله سیږي خامخه شاته یو لسکلن او مهنت پروت وی خو دلته یو بل برخه دا سی پیغام باندې باید وګیګو سی هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل سی دای په دغه ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دای څنګه ایگزیکیوټ کولای سی دی وغه ټیم خلاف دا یو بیل برخه ده سی هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای سی سی د هر ټیم خلاف مونږ ته منډي جوړی کی نیو لوبغاړي ټیم تر اوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیاو به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی یو څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تشې احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعی سے دیر با استعداد لوبغاڑے دا مالک سدا دی دیر اوسیلی خاوند نو دوار زنگ مختلف استعدادون لری دوار سی دی دیر زبردست لوبغاڑے دی او دا افغانستان دا پارا پراتون کی خ ثابت دلی سی
کله چې ګربس کیپر نوی خ پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربس پرفارم هم را نه دی دا ستونزې څنګه حلې دی شي
بالکل دیو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا په خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دغه یو شی سه ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نظر لګي دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې تخپل د ذهن انرژی ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې بده تا کار کول پکاري کولای شي خدای واغه زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خو کو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سې دی باید ګوربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت کوي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجيب نه خو ډیر اغیزمن دی په نیمه بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له سره د دوه پټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی چې دته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی ده په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیاو باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن سدا افغانستان مغس سمره یینی او د افغانستان د پاره یو دسی سپینر ده او د دنیاوالو د پاره یو دسی خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لری او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ا زمواریان معلومې سولې او پاغزو کې د دې زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول چې د دې زیات تمرین ک نو کینسته سینه مونږه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپینز ټروفی ته تیارې کوي، کوم برخو کې ځانګړي پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل کومنګه د چمپینز ټروفی وګورو، چمپینز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د هټ ډیټ یا د خیرنی اورو کبالران وونه لري نو تل دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان ستا هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې خو د مونږ اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروری دي چې دا باید د دا باید زیات تمرین سي چې مونږ زړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او غزي کې په ماغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی تر سو دیو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل دی بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند تلار سي. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بر لاړ سي سلاند رانه سي. نومنګ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداري ته وړاندې
کړو. احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شوا تندارا چپ خپل وطن دیش پیش شي تشکره ډوډه د ګرما د منګي او بسړي شي تا پترنګ پترنګ واستو نا تا پترنګ پترنګ واستو نا د پستر ستر ګوڑان د شي ولېوان داسې او شي چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے مڑوشی غریبے پسے لملکا نازو لے